بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شئ او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ پنجشنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې 27 نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع الاول له 14 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 14 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمیزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمیزو نړیوالو خبرونو وروسته یوه سیاسي تبصره دراوړو چې د ایران په بلواو کې پر لاسوهنې د واشنگټن د چارواکو د اعتراف په باب ده. بیا هم د روغتیا مجلې نومي لړۍ نننې برخه دراوړو، او ورپسې هم د رڼا د سرچینو د نوي لړۍ لومړنۍ برخه هم اوریدلی شئ، چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې parstoday.com/ps انټرنیټي اډرس هم در سره نوٹ کړئ. تاسو زموږ په دغه انټرنیټي اډرس وروستي سیمیزو نړیوال خبرونه او تبصرې او راپورونه اوریدلی شئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران ولسمشر وویل اوسنۍ نړۍ له بل هر وخته زیاته د سیمیزو لارو چارو او اغیز شیندونکي رول ته اړتیا لري. د ایران اسلامي جمهوریت د دښمن سیاسي او پوځي قدرت اعتبار له منځه وړی دی. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر په ډاګه کړه، تکفیریت په درست اسلامي نړۍ کې یوه لویه ستونزه ده، او طالبان وایي د دوی حکومت د دوی د حکومت سیاست د سیمې او نړۍ د هیوادونو په وړاندې انډولیز او بې پلوه سیاست دی. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خولې به وړې شانده مې ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د سیکا په شپږمې سرمشریزي کې ټینګار کړی، اوسنۍ نړۍ له بل هر وخته زیاته د سیمیزو لارو چارو اغیز شیندونکي رول لوبونې ته اړتیا لري. په آسیا کې د باور جوړونې او تعامل یعنی سیکا د غړو هیوادونو شپږمه سرمشریزه نن د قزاقستان په پلازمېنې استانې کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر په شتون سره ترسره شوه. د سیکا موسسې د شپږمې سرمشریزې په یو تر ټولو مهم هدف په یوې سیمه ییزې او نړیوالې موسسې د دغه کانفرنس د جوړېدا د لوړتیا تصویبول او ارزولو موضوع وه، چې په پیز اعلامیې کې دغه موضوع تصویب شوې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی په دغې سرمشریزې کې په خپلې وینا کې وویل، په نړیوال نظام کې د بدلون بهیر یوې خاصې مرحلې ته رسیدلی او د قدرت په نوي ویش کې سلطاغواړي کوډ چارونه لړزانه دي، او د خپلواکه هیوادونو چغه او رول لا زیات اوریدل او لیدل کیږي. ښاغلی ابراهیم رئیسی په دوام کې وویل، اسلامي ایران د بډای کلتور او تمدني مخینې په درلودلو سره خپل بهرنی سیاست په لوړو الهي مفهومونو، انساني عدالت، معنویت، عقلانیت، اخلاق، ازادي او د خپلواکۍ د اصولو په اساس چې ټول د ملتونو د عزت او حسین تضمینونکي دي سیستماتیک کړی دی. اسلام ایران ولسمشر همدار ازویل ترهګرې او افراد پلنې سره بریالۍ مبارزه د افغانستان له کډوالو او پناهغواړو سره دوامدار مرسته، له فلسطینیا رانیولې تر یمن پورې د مظلومو ملتونو دفاع، د سوریه او عراق په شمول د هیوادونو د ملي حاکمیت او ځکنې بشپړتیا ملاتړ په ټولو بڼو کې د سلطګرۍ او یو اړخیز پالنې سره مقابله او په سختو شپو ورځو کې د ګاونډیانو مرسته او ملګرتیا د ایران همیشنۍ ستراتیژي او د اقتدار لار ده. د اسلام ایران ولسمشر ویل په آسیا کې امنیت او همپالنه د سلطغواړو هیوادونو له ګټو سره سمون نه خوري. هغه ټینګار کړی د ایران ملت چې د خپلواکۍ او پرمختګ لارې خوښه کړې ده د سرزورو له مخالفت سره مخامخ شوی دی. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران عمومي قومندان ټینګار کړی د ایران د اسلامي جمهوریت نوښت دا و چې د دښمن سیاسي قدرت او پوځي قدرت یې باور او اعتبار یې لمینځه وړی دی. سردار سلامي وروستیو بلواو ته په اشاره سره ټینګار وکړ دا داسې جنگ دی چې د ایران د خارونو لا واټونو څخه رانیولې تر واشنگټن، نیویارک، لندن، تل ابیب او ریاض پورې غځېدلی دی. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو عمومي قومندان په تهران پوهنتون کې د تبیین جهاد پالو په ملي سیمینار کې په خپل وینا کې وویل په نړۍ کې د امریکا د سیاسي قدرت اعتبار د تیر وخت په څیر په رسمیت نه پیژندل کیږي او د تیر وخت په شان د دغه قدرت نور خریدار هم کم شوی دی. سردار سلامي وویل هر څومره مخکې زو د اسلامي انقلاب په مقابل کې امریکایان په نړۍ کې له ستراتیژیک سریالي او دوامدارو ماتو سره مخامخ دي چې دغه ناکامۍ نه یوازې له امریکا سره د اسلام ایران نسبت بدلوي بلکې له امریکا سره د درستې نړۍ نسبت هم بدلوي. د ایران په اسلامي شورا کې د کردستان د نمائندګانو ټولنې په یوې اعلامیه کې له هیواد د جاسوسي ادارو په ملاتړ له هیواده په بهر هیوادونو د جاسوسي ادارو په ملاتړ سره د ایران د ځینو داخلي عناصرو ورانکار اقدامات په سخته محکوم کړل. زموږ خبریال راپور ورکړ په اسلامي شورا کې د کردستان ویلې د استازو ټولنې له ایران د بهرو هیوادونو جاسوسي ادارو په ملاتړ سره د ځینو داخلي عناصرو د ورانکارو اقداماتو په محکومولو سره په یوې اعلامیه کې ویلي دي وروستۍ پیښې د بهرنیو زر او زور د چینلونو او د دغه ټاټوبي د قسم خوړلو دښمنانو د کلتوري ناټو اني ورایخت او بلګه وه چې د جنایتکاري امریکا په ملاتړ او د لویدیځي سیونیستي بهیر په ملاتړ سره رامنځته شوې وه. البته د کردستان ولایت د فهیم او متدینو خلکو هوښیاري ستاینه کوي چې د دښمن د جبهې بلتون غواړو ډلو ټپلو او غولیدلو په پیژندګلوي سره له بلوګرو څخه د خپلو لیکو په بیلولو سره یو ځل بیا دښمن پیژندنه او خپل غوره بصیرت نندارې ته وړاندې کړی دی. د امریکا د خارجه وزارت ویندوی ومنله چې دغه هیواد حکومت د نړیوالې اټومي موافقې په ځای په ایران کې د بلواګرو په ملاتړ متمرکز دی. فارس خبری ایجنس راپور ورکړ د امریکا د خارجه وزارت ویندوی نیټ پرایس بیګا په خبری کانفرنس کې وویل د ایران او پنځه جمع یو ډلې ترمنځ پر شوي جامع نړیوالې اټومي موافقې باندې د دمګړې د امریکا هیڅ تمرکز نشته. په داسې حال کې چې امریکا یو لوری وو او له جامع نړیوالې اټومي موافقې څخه په وتلو سره یې دغه نړیوالې موافقې په اړه اوسنی وضعیت رامنځته کړی او تر دې دمه د خبرو اترو انجام ته د رسیدا لپاره د خپلو ژمنو له منلو یې هم ډډه کړې ده. تاسو په دې اړه مفصل تفسیر له خبرونو وروسته اوریدل مه هیروئ. تکفیریت د اسلامي نړۍ لویه ستونزه ده. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر په اسلامي امت کې د تکفیریت خطرې ته په اشاره سره روښانه کړې ده. تکفیر په اسلامي نړۍ کې یو ستر ستونزه ده او تکفیری فتواګانو د مسلمانانو لپاره ډېر مشکلات راولاړ کړي دي. زموږ خبریال د ښنا خبری ایجنسی له کوله راپور راکړ د پاکستان د مذهبونو د غږ ملوونکو او مذهبي چارو وزیر مفتی عبدالشکور سردار خان پرون په تهران کې د اسلامي وحدت په شپږ دیرشم نړیوال سیمینار کې په خپلې وینا کې د اختلافاتو او انخطو د ختمولو په ضرورت باندې په ټینګار سره د مسلمانانو مشترکاتو ته یعنی د واحد خدای، واحد کتاب، واحد قبله، لمونځ او حج او نور مشترکاتو او دینی شعائرو ته اشاره وکړه. ویل دا ټول د مسلمانانو ترمنځ د وحدت پر ضرورت دلالت کوي. مفتی صاحب په دوام کې ویل مسیحیان او یهودیان سره لدې چې د توحیدی دینونو پیروکار وو خو د خپل پیغمبر له تعلیماتو لرې شول او فرقه فرقه شول، نو ځکه باید خپل نظرونه د اسلام له دین سره مطابق کړو او د دوی په اساس په وړاندې ګامونه پورته کړو. دا پاکستان دغه مذهبي شخصیت د خبرې په کولو سره چې پیغمبر اکرم هم له اختلافاتو سره سره دی او بل احترام ته قائل وو وویل دغه اختلافات هیڅ کله هم د پیغمبر اکرم د اصحابو د اتحاد خنډ نشول. په پاکستان کې اهلي تشیع او اهلي تسنن دی او بل ترڅنګ ژوند کوي، خو که په خپل منځ کې نښتې او ترنګلتیاوي رامنځته شي نو نه یوازې د پاکستان لپاره بلکې د اسلامي نړۍ لپاره به هم په ځان پسې مشکلات ولري او تفرقه او درز به د درست اسلامي امت په تاوان وي. د افغانستان د طالبانو له حکومت یو بل ازبک کمانډر هم جدا شو. د افغانستان د طالبانو د حکومت تر ټولو مهم ازبک توکمپالا کمانډر قاری صلاح الدین ایوبی په هغه څه باندې په اعتراض کې چې کومپال سیاستونه یې بللي له دغه حکومت سره یې رابطه غوڅه کړي او خپل ځایي ولایت سریپل ته تللی دی. د افغانستان د طالبانو د حکومت ویندوی د سیمې او نړۍ د هیوادونو په وړاندې دغه حکومت سیاست په بشپړ ډول انډولیز وبلاوي. ویل د موږ سیاست د سیمې او نړۍ د هیوادونو په وړاندې بې پلاوه او انډولیز دی. د طالبانو حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد په کابل کې په یو سیمینار کې په دغه هیواد کې د بهرنیو لاسوهنو د مخنیوي لپاره بې پلاوه سیاست مهم بللی او ویلي دي دغه بهرنی سیاست د افغانانو په تاوان دی. د امریکا د خارجه وزارت ویندوی په واشنگتن کې له امریکای چارواکو سره د پاکستان د پوځ د عمومي قمندان جنرال قمر جاوید باجوا د لیدو کتو د جزئیاتو له وړاندې کولو پرته وویل د دغو خبرو اترو جزئیات همیشه پټ ساتل کیږي. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړ. د امریکا د خارجه وزارت ویندوی نیټ پرایس بیګا په واشنگتن کې په خبری کانفرنس کې د افغانستان په باب له امریکای چارواکو سره د جنرال باجوا د خبرو اترو جزئیاتو له وړاندې کولو څخه په ډډه کولو سره وویل زیاتې زمینی شته چې د مونږ ګټې ورسره غږمل دي او کله چې مونږ په لوړه سویه د پاکستان له چارواکو سره تعامل لرو نو تل د افغانستان د راتلونکي او ثبات مسلې په سیمه کې امنیتي چیلنجونه او په بالقوه توګه له سیمې ورخوا موضوعګانې په ایجنډا کې شامل دي. داود دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت منوریدن کو سم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د ایران په بلواو کې پر لاسوهنې د واشنگتن د چارواکو د اعتراف په حق لده. د امریکا خارجه وزارت ویندوی نیټ پرایس د ایران د اسلامی جمهوریت په داخلي چارو کې د خپل هیواد لاسوهنې سره په یو وخت منلی ده چې د جوزا بایدن د حکومت تمرکز نن سبا په ایران کې پر بلوا و دی او تهران یې تورن کړی چې نړیوالې اټومي موافقې ته تیار نه دی. نیټ پرایس په ایران کې له بلوا او د عمومي نظم له ګډوډولو څخه ملاتړ کړی او مدعي شوی چې د موږ تمرکز له دوی سره په ملاتړ دی. دغه امریکایي چارواکي د امریکا له زیات غوښتنې ته له اشارې پرته مدعي شوی د ایران غوښتې غیر واقعي او د جامع نړیوالې اټومي ټولنې له موافقه لا مادو ور اخو دی او هغه څه چې په تیر ونه کوم اوریدلې دي د ایرانیو چارواکو د دریز د نه بدلولو خود نه کوي. همدارس د جوزا بایدن حکومت خپل ملي امنیت په نوې ستراتیژي کې چې پرونی خبره کړې ده د ایران د سولیز اټومي پروګرام په باب د اډاګانو په تکرارولو سره ویلي دي موږ به ډیپلوماسي تعقیب کړو څو ډاډمن شو چې ایران هیڅکله هم اټومي وسلې نشي ترلاسه کولی. دا جو بایدن حکومت د درست ټاکنې پر میز په عنوان سره خپل ماته خوړلې سیاست په تکرارولو سره په دوام کې د خپل دباو په اساس د ډیپلوماسۍ او غوښونو په دوام کې دا کړی د کار ډیپلوماسۍ ناکامه شي نو له نورو اوزارونو څخه استفاده ته تیار شو. امریکا د خپل حقیقي نیت په ښکاره کولو سره یعنی جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د اهمیت په نه ورکولو او د موافقې لپاره په نه چمتووالي د تهران په تورنولو سره په دې تصور کې ده چې اوسنی پړاو یعنی په ایران کې د ځینو بلواو رابرسېره کې ده په ایران کې د لاسوهنې او د اسلامي جمهوري نظام د کمزوري کولو لپاره د هڅې په باب یو غوره فرصت دی. امریکا چې د ایران د ملت لپاره د زړه سواندې مدعی ده او هڅه کوي چې په خپل خیال په ایران کې له انټرنیټ او سوشل میډیا سره د اړوند بندیزونو په لغوه کولو سره د پرانیستي فضا د رامنځته کولو تشپنامه زمینه برابروي. خو د ایران د ملت تر ټولو لوی دښمن هیواد دی او په کرتو یې د ایران له ملت سره خپله ژوره دښمني نندارې ته وړاندې کړې ده. د دغه دښمنۍ یو ښکاره مثال په 2013 کال کې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په کرغړن پړاو کې د زیاتره دبا او سیاست اجرا ده، چې تر دې دمه هم د امریکا د اوسني ولسمشر جو بایډن په وسیله په سختۍ سره تعقیب شوی دی. د دغه دښمنۍ وروستی مثال هم د ایران د هوایي ترانسپورت د صنعت په وړاندې نوي بندیزونه لګول دي چې نیخ په نیغه د ایران د ملت او د هوایي سفرونو امنیت یې په نښه کړی دی. دغه چارې د ایران په وړاندې د امریکا په مشرۍ د لویدیز د تفکر او کړچار حقیقي ماهیت ښودونکي ده چې د ایران له ملت سره پر سختې دښمنۍ مشتمله ده. لا بل پلوه واشنگتن په دې ګومان دی چې د ایران په ګواخلو سره همغه شان چې رسمن د امریکا د نوي ملي امنیت ستراتیژي په سند کې منعکس کړي، د دې جوګه به وي څو ایران ویروي او تهران د اټمي توغندوي او د سیمیزو سیاستونو په زمینه کې خپلو غیر قانوني او غیر منطقي غوښتنو ته منلو ته اړ کړي. په دې لړ کې د امریکا له کانګرس سره یوې نږدې رسنۍ هیل خبری سایت څه موده مخکې مودې شوه اوس وخت را رسیدلې چې لویدیزی هیوادونه د خبرو اترو د میز په پرخودو سره د جامع نړیوال اټمي موافقه مرګ رسمن اعلان کړي او د ترهګرې میکانیزم په فعالولو سره پر ایران د زیاتره دباو سیاست کلی آن کړي. دا په داسې حال کې دي چې د امریکا او نړیوالو سیاستونو په کراتو د ایران په ضد زیاتره دباو د سیاستونو په ناکامه اعتراف کړی دی او بیا به هم هیڅ په لاس ورنشي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته مازیګرنه پښتو خبرونه اورئ. بلغ العلا بجماله كشفت تجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد پیامبر بالا اقرا حضرت طه بسم ربک الاعلا رسول الله رسول الله بت پرستی و برکن کفر و ظلم و برهم زن از عشق علی دم زن رسول الله رسول الله ای تاج سر عالم ای پیامبر ای پیامبر خاتم رسول الله رسول الله بلغ العلا بکماله کشفت تجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد علي للدين قانونه علي يضاه بعيونه علي بمعنى كدرونه رسول الله رسول الله علي لا نفس حادينه علي كل عمره وسنينه علي ومنع لن تعيينه
رسول الله رسول الله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد صلي على محمد وآل محمد اللهم صلي على
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزتمن اوریدونکو اوس یو وروستي خبر دراوړو او بیا هم خپلې خبرونه ته دوام ورکو د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ښاغلی ابراهیم رئیسی د قزاقستان په استانه کې د قطر له امیر شیخ تمیم سره کتلی چې دواړو لورو د دوړخیزو اړیکو په تیرا بیا د اقتصادي او تجارتي اړیکو په لوړتیا ټینګار کړی دی د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ښاغلی ابراهیم رئیسی نن په دغه کتنه کې له شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره د پتیر کال کې د دواړو لورو د تجارتي اړیکو د 15% وده په هر کلی سره د دواړو هیوادونو موجوده ظرفیتونه ډیر مخ په وده وبللو د غرازی ویل باید سیمیز او نړیوال هیوادونه په خپلو کې سره اړیکی خی کی او په دغو اړیکو خو کولو سره په سیمه کې پردیو ته د لاسوهنې اجازت هم نه ورکوي خوګو دوستانو له دې وروسته هم خپل خبرونې ته تاسو را بولو چې د روغتیا مجلې نومې نړۍ لړې نننې برخه هم داراز د رڼا سرچینې نومې نوي لړې لمړنې برخه هم تاسو خدمت وړاندې کیږي
د روغتیا مجله عزتمن اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمی لخپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د روغتیا د خبرونې د پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو عزیزانو لکه څنګه چې مو مخکې له دې هم ویلي چې په دې خبرونه کې هڅه کیږي چې د ناروغیو له نښو لاملونو مخنیوي او علاج د لارو چارو په اکله له تاسو سره وژغیږو او تاسو ته یو څه معلومات وړاندې کړو خو سپارښتنه کوو چې د روغتیایي ستونزو سره د مخامخېدنې په صورت له خپل سرې درملنې څخه ډډه وکړئ او تر ټولو نږدې کلینیک ته مراجعه وکړئ نو یوه لنډه شاندمه کوو او بیا راځو ستاسو خدمت
ایزان په مخکنی خبرونه کې د ملا د مهرو د وزای کېدو ناخوالې وڅېړل. نو په روانه خبرونه کې د کوډا ایکونا سندروم په اړه تاسو سره خبرې کوو چې وړې نادره ناروغي ده. دغه ناروغي که څه هم کمه پېښېدونکې ده، خو ډېرې جدي ستونزې رامنځته کوي او د شوکي نخا په لاندې برخې باندې دباو راولي او د پړسوب سبب ګرځي. دغه سندروم یو بیړنیز روغتیایي حالت رامنځته کوي چې باید زر تر زره ناروغ آی سی یو کې آپریشن لپاره تیار شي. که د ناروغ درملنه پر وخت ترسره نشي، کولی شي د فلج، د مثانې د ناخوالې او د کولمو د کنټرول پورې اړوند ستونزې او نورې عصبي او جسمي ناخوالې سبب کیږي. د دې ناخوالې نوم په انګلیش کې داسې د لکې له نامې څخه اخیستل شوی چې د شوکې نخا د لاندې برخې عصبونه د سیکروم په لوري او بیا د ورنو په لوري غځېدلي چې د مثلا له نظره د اصلکې ته ورته والی لري. کوډا کوینا د لسو عصبي ریشو څخه تشکیل شوی دی چې یو لړ یې د بدن په پورتنی برخه کې له عصبونو سره ترکیب شوی دی. یو بیلګه د سیاتیک یا رګنیسا رشته ده.
عزتمنو اوریدونکو، کوډ اکوینا کې د لګن خاصره یا پیلیویس د بدن لاندنی اندامونو د کولمې او متمسانې حرکتونه کنټرولوي. کده کوډا ایکوینا عصبونه د ملا په برخه کې زیانمن شي، نو د زیات فشار او پړسوب له امله سخت نخې نښانی رامنځته کوي چې په چټکتیا سره ځان ښکاره کوي. دغه نښې اکثرا په ناڅاپه توګه ښکاره کیږي او کیدلی شي د څو اونیو او یا حتی د څو میاشتو لپاره دوام وموندي. د ناخوالې پیلایده د ملا له سختو دردونو، د کولمو او د مثانو د ستونزو سره پیلیږي. د ناروغۍ په سختو حالاتو کې له معمول سره سم د 24 ساعتونو په موده کې د بدن په لاندنۍ برخې کې د حرکاتو او احساس ستونزې رامنځته کیږي. دغه سندروم کولی شي په تدریجي توګه پرمختګ وکړي او د وخت په تیریدو سره یې نښې لا زیاتې شي. د ناروغۍ په تدریجي حالت کې د وخت په تیریدو سره د ملا دردونه زیاتېږي او ورسره ستونزې کولمې او مثانې ښکېلوي او عضلانی کمزورتیا رامنځته کوي. همدارنګه په یوه یا دواړو پښو کې ممکن د سیاتیک عصبونه هم ولمسول شي. دې سره په یو وخت د متیازو د ساتلو ټینګولو ستونزې هم پیدا پېښېدای شي. کله ناکله د کوډا ایکوینا ناخوالې د سیاتیک او نورو نښونخانو پرته په ناڅاپه توګه پیدا کیدلی شي. د کوډا ایکوینا سندروم د نښونخانو زیاتوالی او شدت په ملا کې په عصبي رشتو باندې رامنځته شوی فشارونو سره تړاو لري، خو ځینې ناروغان په تدریجي او ځینې په ناڅاپه توګه د دې ناخوالې سره مخامخ کیږي.
ایزنو کمزورتیا د لاسونو ستنه ستنه کیده، د پښو به حسی، د بدن د لاندې برخو کې ستونزې، په تګ ناستا او ولاړه کې ستونزه د دې ناروغۍ له نښو څخه بلل کیږي چې د مخامخیدنې په صورت کې باید د مغزو او د اعصابو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي. همدارنګه که د ډکو او تشو متیازو په ټینګولو کې ستونزه لري او له ارادې پرته متیازې کیږي، نو دا د کوډا ایکوینا د ناخوالې و اصلي نښه ده. مثانې کمزورتیا، لکه د تشو متیازو کمزوري جریان، د متیازو په محل احساس نه لرل او یا هم د تشو متیازو د کول لپاره زور وهل، دا ټوله د کوډا ایکوینا د ناخوالو له خطرناکو نښو څخه بلل کیږي. همداراز د پښو او د لاندنیو اندامونو ناڅاپه دردونه له نورو مشکوکو ناخوالو څخه بلل کیږي. د رګنیسا پرته د پښو ناڅاپه شدید دردونه هم د دې ناروغۍ له نښو څخه دي. د ملا خخیده او پاپډس یا خاصره لګن کې دردونه هم د دې ناروغۍ له نښو څخه بلل کیږي. دا یادولو ده چې هغه ناروغان چې یادې نښې لري، نو سملاسي د علاج په فکر کې اوسي، ځکه چې دغه ناروغۍ په ناڅاپه توګه پرمختګ کوي او بیړنیزو درملنې ته ضرورت لري.
عزیزان، اوس راځو دې ته چې دغه ناخوالې څنګه اولی رامنځته کیږي. هر داسې ضربه یا نور څلعمل چې د ملا په لاندنې برخه کې په یادو عصبي رشتو باندې د فشار سبب شي او د پیغامونو په لیږدولو کې ستونزه رامنځته کړي د کوډایکوینا سبب کیدلی شي. یاد ملا ډیسک دغه حالت هغه وخت کې رامنځته کیږي چې د ملا په تیر باندې زیات فشار راولي چې د کوډایکوینا د ناخوالي تر ټولو عام لامل، ځکه چې د ډیسک په ناروغتیا کې د کوډایکوینا په عصبو فشار راولي. د نخایي کانال ټینګېده، په نخایي کانال کې عفونت، تومرونه او د ملا په تیر باندې سخت ضربه هم د کوډایکوینا د رامنځته کېده سبب ګرځېدلی شي. د مخدره موادو استعمال، زیات وزن، کم خوځښت یا زیاته ناسته او په ځوانۍ کې سخت کارونه او د عمر زیاتوالی هغه څه دي چې د دغه ناروغۍ د رامنځته کېدو خطر زیاتوي.
ایزانو، امارای د کوډایکوینا د سندروم د تشخیص لپاره کارنده چاره ده. هر څومره چې د سندروم تشخیص زروشینو او په اپریشن سره د ناروغ د درملنې چانس هم زیاتیږي. د کوډایکوینا د سندروم اصلي درملنه اپریشن ده. که ناروغ د کوډایکوینا د سندروم له ناڅاپه نخو او سختو دردونو سره مخامخ شي نو په 2 ساعتونو کې د نوی اپریشن لازمي ده. خو که اپریشن له 3 ساعتونو په زیات ځنډ سره ترسره شي نو د فلج، د مثانې او د کولمو په کړچارونو د ناخوالې د رامنځته کېدو خطره زیاتیږي. تر اپریشن وروسته ناروغ د 4 ورځو لپاره په روغتون کې ساتل کیږي څو دغه حسي وړتیاوې وارزول شي. بله مسله چې کوډایکوینا مختلف حالتونه لري او حالت یې هم په عصبونو باندې د فشار له شدت سره تړلې دي. یعنی که فشار عصبونه یې زیات وران کړي نه وي نو د کوډایکوینا سندروم په خفیف یعنی کمزوري حالت کې دی چې تر اپریشن وروسته ناروغ په بشپړه توګه په خپله سلامتیا ترلاسه کوي. خو اپریشن یې ځینې عوارض له ځان سره راوړلی شي لکه د ملا دردونه او داسې نور عصبي مشکلات.
قدرمنو اوریدونکو، د انګیړنه چې د کوډایکوینا د سندروم د عمل رامنځته شوي عصبي زیانونه تلپاتې دي، کله ناکله غلطه ثابته شوې ده، ځکه چې د کوډایکوینا ځینې ناروغان د وخت په تیرېدو سره د مثانې پورې اړوند ستونزې له منځه تللې دي. د اپریشن دوې طریقې دی چې په لومړۍ طریقه کې د ملا په تیر کې د لامینا هډوکي ایستل کیږي څو د کانال د تنګوالي او ټومور له عمله په عصبي رشتو باندې رامنځته شوی فشار لرې کړي. خو د اپریشن دوهمه طریقه هغه مهال کارول کیږي چې ناروغ د ملا له سختو دردونو ځوریږي. په دغه حالت کې لامینوکتومي یعنی د اپریشن دوهمه طریقه کارول کیږي. دغه اپریشن کې د ملا په تیر کې هغه موره لرې کیږي چې کوم چې بې ځایه شوي وي او په عصبي رشتو باندې فشار راوستي وي.
ایزانو، د تاسو د سلامتیا په هیله د تاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای پامان او سالم او تندرست اوسئ.
درانا سرچینه
ګران اوریدونکو السلام علیکم. د آیتونو پرې د اړوندو حکایتونو د لړۍ سره زالی اسقر عابدی د خپل محترم همکارې
فاطمی سره
ساسو درانه حضور ته حاضر سیو. لکه څنګه چې پوهیږئ قرآن د ژوند کتاب دی، هغه کتاب چې مطال خدای د ولس د هدایتولو لپاره په تدریجي توګه پر خپل پیغمبر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی. د دغو آیتونو ځینې برخې په مختلفو مناسبتونو او د هغو پیښو پر بنیاد نازل سوي چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د بعثت او رسالت په موده کې رامنځته سوي، له کومه چې د دغو آیتونو تفسیر د هغه د نزول د قصې له خبرېدو نه پرته ستونزمن او ناممکن دی. د آیتونو په نزول کې د ناغشتیو پیښو په هکله مو د آیاتو د حکایتونو پروګرام تاسو ته تیار کړی دی، سو د ځینو قرآني آیتونو د نزول د څرنګوالي حکایتونه تاسو سره شریک کړو او د تعال خدای له کلام څخه غوره اخیستنه وکړئ. سو
د متعال رب په نامه، هغه ذات چې د نړۍ پنځونکی او خالق دی. عزیزانو، لکه څرنګه چې زما محترم همکار یادونه وکړه، غواړو دغه پروګرام تاسو ته د قرآن مجید د مبارکو آیتونو په شان نزول کې نغښتې حکایات او د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت په دوران کې رامنځته شوې پیښې بیان کړو. لومړی کیسه مو د انسان د مبارکې سورې څخه مو رااخیستې ده. دغه سوره انسان نومول شوې ده ځکه چې د هغه اصلي محور انسان، عمل، اخلاص، سرشندنه او په قیامت کې د اعمالو پایلې دي. البته دغه مبارکه سوره د هل اتا او دهر په نومونو هم شهرت موندلې دی چې دواړه نومونه د انسان د ټیکې په څیر د دې سورې له لومړي آیت څخه راخیستل شوي دي. لکه چې په لومړي آیت کې راغلي هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، یقینا په انسان باندې داسې وخت هم راغلی دی چې دی څه داسې د یادولو وړ شی نه و. له کومه چې د دغه مبارکې سورې اکثر آیتونه د ابرارو د وصف د بیانولو په لړ کې ځانګړي شوي، نو د ابرار په نامه هم نومول شوی ده.
د مبارک پیغمبر مسیان، حضرت امام حسن او حضرت امام حسین علیه السلام الله خپل د ماشومتوب په خور دوران کې و او له یو بل سره ماشومان لوبې کولې. چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لمانځه ته د تګ پر مهال د حضرت علی علیه السلام د کور مخ ته تیرېدل، د هغه دوه ماشومان حسن او حسین علیهم السلام په وړو او ماشومانه قدمونو سره له نبی اکرم صلی الله علیه وسلم څخه هرکلی کاوه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هغوی په غیږ کې نیول او ښکلول به یې. یوه ورځ د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په دواړو لمسیانو تبه راغله او دواړه امامان ناروغان سول. مور یې بی بی فاطمه سلام الله علیها په هغوی پاملرنه کاوه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خپل لمسیانو د پښتنې لپاره د خپل لور بی بی فاطمه کور ته ورغی. نو کله چې د خپل ګران لمسیانو ناروغي ولیده خواشنې سو او حضرت علی علیه السلام ته په خطاب کې وفرمایل شپه وای چې د خپل اولادونو د شفا په مخه دې نظر په غاړه اخیستې وای. حضرت علی علیه السلام د اسلام د ګران پیغمبر د دغه وړاندیز په ځواب کې سمدلاسه وویل خدایا که می اولادونو ته شفا ورکړې نو درې ورځې به روژه ونیسم. بی بی فاطمه هم داسې د درو ورځو تر روژې د نیولو نظر وکړ. دوار امامان حضرت امام حسن او حضرت امام حسین علیہ السلام په داسې حال کې چې ماشومان و ل امام علی علیہ السلام او بی بی فاطمه سلام الله علیها څخه په طبیعت کې د روزه د نیولو نظر وکړ. همدارنګه فیزه د هغوی خدمتگار هم د روزه د نیولو نیت وکړ.
د نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د زړه د سرونو یعنی د دواړو امامانو تبه وخیده او حضرت علی علیه السلام د نظر د ادا کولو او د دریو ورځو د روژې د نیولو په موخه یو اندازه اوربخي رانیولې او هغه یې اوړه کړ او په دریو برخو یې وویشل. بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د روژمات د تیارولو لپاره د اوړو یو برخه د ټیکلې د پخولو لپاره خښته کړه او د روژتیانو د شمیر سره سمې ټیکلې یعنی ډوډۍ پخې کړه. د روژمات وخت شو خو په دې وخت کې دروازه وټکېده او د دروازې تر شا یو کس وویل، سلام دی بی د نبی اکرم په اهل بیت، زه یو بې وزله کس یم او لوږه را باندې زور کړې ده، ما تکه ډوډۍ راکړي خدای به د جنت له خوړو څخه دی برخمن کړي. په دې وخت کې د کور ټوله کسان وږي وه او له ټیکلو او خورما پرته یې نوره خواړه هم نه درلوده، خو اهل بیت علیهم السلام په سخاوت او بخشش کې مشهوره وه او د بېوزلو او بیچارهګانو د هیلو کور و. نو اهل بیت علیه السلام د لوږې سره سره خپل خواړه دغه بې وزلې سوالګر ته ورکړ او امام علی علیه السلام، امام حسین او امام حسن او بی بی فاطمه زهرا سره په وږې نس ویده شول او بیا یې د دوهمې ورځې د روژې د نیولو نیت وکړ. په دوهمه ورځ هم د روژه مات پر مهال چې بی بی فاطمه ټیکلې له تناره وستلې د کور دروازه وټکېدله او د دروازې تر شا یو کس وویل، سلام زه یتیم یم، ډیر وږی یم، ما سره مرسته وکړئ. په دې وخت کې امام علی علیه السلام چې د ټولو یتیمانو په پلار مشهوره وه له دسترخوان څخه یې خپله ټیکله راواخیسته او یتیم ته ورکړ. د کور نورو غړو هم حضرت علی ته په کتو پښه ورین تندې سره یې خپلې ټیکلې یتیم کسته ورکړ او اهل بیت علیهم السلام بیا د دریمې ورځې د روژې د نیولو نیت وکړ او په وږې نس پرېوتل. دریمه ورځ ورسېده او تمه کېده چې دا ځلې په روژه مات کولو سره د لوږې له کړاو څخه خلاص شي، خو بیا د لمر د پرېوتو پر مهال دروازه وټکېدله او یو کس د دروازې شاته د سلام په کولو سره وویل، زه اسیر یم او ډیر کمزوری یم، دلته نابلد یم او هیڅ خپلوان نه لرم، سخت وږی یم، ما سره مرسته وکړئ. د دریم ځل لپاره اهل بیت علیهم السلام یعنی امام علی، بی بی فاطمه زهرا، حسن او حسین علیهم السلام د بزرگواری په اوج کې خپل ډوډۍ دغه اسیر کسته ورکړ او بیا وږی پاتې شول.
په سبا ورځ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د هغوی کور ته راغی. د بی بی فاطمه، حضرت علی او خپل لمسیانو د کمزورتیا او لرزان د حالت په لیدلو سره خواشینه سو. په دې وخت کې جبرائیل امین علیه السلام نازل سو او د خدای له جانب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته د یو داسې سپېڅلې او ایماندار کورنۍ د درلودلو مبارکي ورکړه او د انسان د مبارکۍ سورې آیتونه ولوستل.
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا
ابرار او د خدای ځانګړي بندگان الله خدای سره په خپل شرع وعده او نظر باندې وفا کوي او د قیامت لورځي چې عذاب یې خپور سوی او سختې ورستی حتی رسیدلی ویریږي او په دې خاطر له زیات لوږه لیولتیا او خوړو ته له سخته اړتیا سره سره بیا هم خپله خواړه بېوزلو یتیم او اسیر ته وربخشي او هغوی ته ترجیح ورکوي. دغه پیښه د هجرت په وهم کال کې او د ذوالقعدې د میاشتې په 25مه نیټه رامنځته سوې ده. په دې ورځو کې امام حسن او امام حسین علیهم السلام دواړه ماشومان وه. دا امر ښودنه کوي دغه بزرګوار امامان حتی په ماشومتوب کې هم د عصمت او طهارت مقام او عبادي بلوغ ته رسېدلي وه. نو ځکه امام علی علیه السلام او بی بی فاطمه سلام الله علیها هغوی د روژې له نیولو منع نه کړه، یعنی امام حسن او امام حسین علیهم السلام په ماشومتوب کې هم د عقلي او معرفتي او روحي له نظره د الهي احکامو د پلي کولو چمتووالی درلودله.
د شیعه او سنی په سرچینو کې ګڼو روایتونو کې راغلي چې د انسان مبارکه سوره د اهل بیت علیهم السلام په شان کې نازله شوې ده. علامه امینی د الغدیر په کتاب کې د اهل سنت له څلور دېرشو سترو عالمانو یادونه کوي چې یاد حکایت یې نقل کړی دی. په دغه حکایت د اکثر اسلامي مذاهبو توافق شوی دی. امام شافعي د حکایت په اړه ویلي، تر کومه او تر څه وخته پورې باید د دغه جوان مرد یعنی علی د دوستۍ په لاره کې ملامتیا وزغمم؟ آیا له هغه پرته بل څوک د بی بی فاطمه زهرا په خاوند توپ ټاکل شوی؟ آیا د هل اتا سوره د بل چا په شان کې نازله شوی؟ په عثماني دوره کې یعنی د هجری د 13مې پیړۍ وتلی شاعر عبدالباقی عمری فاروقی وایي، یو تپوس کون کوي وپوښتل، آیا د علی په شان کې آیت نازل شوی دی؟ په ځواب کې مې وویل، هل اتا د هغه په فضیلت کې د خدای نستی؟ کله چې زما ځواب یې په لفظ کې ولیده د هغه د تپوس سره سم و. تصور یې وکړ چې په غره کې غږ انګازه کوي. پوه نه شو چې زه توکه نه ورسره کوم، بلکې په جدي توګه مې یو حقیقت د هغه په ځواب کې ویل.
ایزانو سعدی شیرازی وتلی اهل تسنن شاعر په دې لړ کې هم یو شعر لوستی دی. هغه ویلي، کس را چه زور و زهره که وصف علی کند، جبار در مناقب او گفته هل اتا، زور از مای قلعه خیبر که بند او، در یک دیگر شکست به بازوی لافتا، فردا که هر کسی به شفیعی زنند دست، ماییم و دست و دامن معصوم مرتضی. ایزانو د هل اتا د مبارکې سورې نزول او یا د هغه ځینې آیتونه د اهل بیت د سرشندنې په مناسبت د هغوی د فضیلتونو بیلګه ده. البته په دې آیتونو کې ټوله ابرار شاملیږي، لکه څرنګه چې امام صادق علیه السلام فرمایي، دغه آیتونه د هر یو مؤمن لپاره چې د خدای په لاره کې داسې یو کار وکړي صدق کوي. هر یو کس چې خدای سره په خپله وعده وخیژي او په نظر باندې عمل وکړي او له هغه څه چې ورته اړتیا لري او خوښ یې دی د خدای په لاره کې تیر سي د برارو په ډله کې شمیرل کیږي. متعال خدای د آل عمران د مبارکې سورې په 29 آیت کې فرمایي: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ومما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ژباړه: تاسو به پوره نیکۍ ته له سره ونرسیږئ تر هغه پورې چې له هغه څیز نه څه حصه خرچ کړئ چې تاسو یې خوښوئ، او تاسو چې څه شی هم خرچ کړئ نو بې شکه الله په هغه ښه عالم دی. نو د خدای په دربار کې هغه څه چې اهمیت لري د عمل کیفیت او اخلاص دی، نه د هغه اندازه او کچه.
لکه څرنګه چې پوهیږئ، کله ناکله انسان د زړه سواندۍ څخه انفاق کوي، او کله هم د وظیفې له مخې، او ځینې وختونه بیا د خدای د عذاب له ویرې او یا هم د جنت په تمې سره. کله هم د انفاق په وړاندې د مقابل لوري څخه د قدرونې تمه لري. کله انسان په شتمنۍ کې انفاق کوي چې ستونزه نه ورته رامنځته کیږي، لیکن ځینې بیا په بېوزلۍ او بېوسۍ کې هم انفاق کوي، نه یوازې خپل ملګرو سره بلکې حتی خپل دښمن ته هم خیر رسوي او انفاق کوي. هغه څه چې حضرت امام علی علیه السلام او د هغه کورنۍ انفاق وکړه، د کمیت او د اندازې له پلوه زیات نه و، لیکن په اخلاص سره د خدای په لاره کې و. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. انفاق وکړه او له هیڅ چا څخه د تشویق او ستاینې تمه نه لرل، او د بل خوا څخه یې د لوږې او اړتیا په سختو حالاتو کې خپل خواړه داسې کسانو ته د خدای په لاره کې ورکړل چې مسلمانان هم نه وه، او هغوی ته یې ترجیح ورکړل. نو ځکه د هل اتا مبارکه سوره د هغوی په شان کې نازل شوه څو په ټولو زمانو کې د بشریت لپاره یو بیلګه ووسی.
قدر منو اوریدونکو، د دې خپرونې وخت پای ته رسیږي. ستاسو له ملګرتیا څخه مننه کوو او په متعال خدای مو سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه.